پرسش ها ماند. بسیار تشکر میکنم از خانم کوفی که به برنامه آمدن و تشکر از شما شنوندای عزیز که تماس گرفتین و با ما بودین. خدا
تشکر از شما. روز شما هم بخیر باشه. تشکر.
قبل که دم از دیگر سالار بجیسوی السلام علیکم پا دی خبروانه که او ریچی ده افغانستان ده بحرانه یو چار وزارت وی لی ایران سر سوریه و یمن تر ده افغان کدوالو ده لیجل و پاره لاروان دوی دارو سر خبری کوی تر دی ورندی ده افغانستان ده مشان و جرگه انتقاد کرده و چه افغان حکومت پا دی برخه که لازم اقدامات ندی کرده پر کنر بمو د پاکستان د پوز له لوري د نورو توغندوی بریدونو هم خبر کړو خو تر نورو مطلب د مخه نوري اس نوري خبرونه اوروي.
سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه د فرا چارواکي د وسلوالو طالبانو په بریده کې د لکتر لګاته پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران او عراق ترمنځ پوله کې د سخت زلزلې د قربانیانو شمیر لکتر لګه 328 کسانو ته لوړ شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د شمالي کوریا کړکیچ او نړیوال تجارت هغه مهم موضوعات دي چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان په سرمشریزه کې به پرې خبرې وشي. د خبرونو تفصیل د فرا چارواکي د وسلوالو طالبانو په بریده کې د لکتر لګه تو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنیې قمندانې ویان اقبال باهر ازادي راډیو ته د دغې پېښې په اړه وویل چې د طالبانو یوې ډلې تېره شپه د دې ولایت د پولې ریګي په سیمه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. د فرا د والي ویان ناصر مهري بیا جرمني خبري آژانس ته ویلي چې له برید وروسته سخته نښته وشوه چې طالبانو د لنډې مودې لپاره دغه پوسته ونیوله خو وروسته افغان ځواکونو بېرته د خپل کنټرول لاندې راوسته. په فرا کې په دې وروسته وکړې وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر افغان چارواکي هغه په سیمه کې د کمال خان بند په ګډون د بیا رغونې له لویو پروژو سره چې ایران په خپل زیان بولي تړي. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت پر معروف ولسوالۍ د یوه وسلوال برید مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي دفتر نن په یوه خپاره کړي بیان کې وویل چې څلورو وسلوالو غوښتل لومړی د ولسوالۍ په لومړي قراول کې د هوموي ټانک په وسیله موټر بم چاودنه وکړي او وروسته نور وسلوال د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د خبر پاڼې له مخې ټول حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې د پولیسو لخوا له منځه وړل شوي او موټر بم هم شن شوی دی. د افغانستان د عدلی وزارت وای د افغانستان حزب اسلامي له دې وزارت سره د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ ثبت شوی دی. د وزارت نن په یو خبره کړي خبر پاڼه کې پرته له دې چې دغه بیان د خبرېدو علت وښي د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو هرکلی کوي. له دې څو ورځې مخکې ښاغلي حکمتیار د افغانستان د حزب اسلامي د مرکزي شورا په لومړنۍ کنګره کې چې په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې رابللې وه په دې خبرې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د حزب اسلامي په نوم یو ګوند دی نه څو ګوندونه. خو ښاغلي ارغندیوال چې په دې کنګره کې ګډون نه و کړی ازادي راډیو ته وویل چې د ده او ښاغلي حکمتیار ترمنځ تر اوسه یووالی نه دی رامنځته شوی. د عدلیې وزارت په خبره کړي بیان کې ویلي چې د افغانستان حزب اسلامي د دې وزارت د سیاسي ګوندونو او نفوسو د ثبت بررسي او انسجام له ریاست سره د ښاغلي ارغندیوال په نوم ثبت دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د ایران او عراق ترمنځ پوله کې د سخت زلزلې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 328 کسانو او د ټپیانو شاوخوا 2500 کسانو ته لوړ شوی دی. له دې مخکې ایراني چارواکو د لږ تر لږه 200 تنو د وژل کېدو او شاوخوا 1200 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا دغه زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 0.3 ثبت شوی په کرمانشاه ولایت کې خلکو ته ډېر تلفات رسولي دي. د دغه زلزلې ټکانونه په ټوله سیمه له ترکیې نه نیولې تر کویت پورې احساس شوي دي. عراقي چارواکو هم د لږ تر لږه 0 تنو د وژل کېدو او له 320 زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبچه ښار د جنوب لویدیز درویشت کیلومتر کې و. د ایران د رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې چارواکو ویلي چې د تلفاتو شمېره ښایي له دې لوړه شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د شمالي کوریا کړکیچ او نړیوال تجارت هغه مهم موضوعات دي چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان په سرمشریزه کې به چې د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې پیل شوې خبرې وشي. ترامپ د دغه سرمشریزې له پیلېدو مخکې خبرلانو ته دغه راز په څرګندونو کې وویل چې د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینو مثلاً وختي د دغه سرمشریزې په حاشیه کې د جاپان او استرالیا له صدراعظمانو سره په کتنو کې راپورته کړه. هغه وویل د جاپان او استرالیا صدراعظمانو ته یې وویل چې د سوداګرۍ په اړه خبرو کې ډیر پرمختګ شوی دی. لکه چې ترامپ د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، متحده ایالاتو د ترانس پاسیفیک له شراکت څخه چې د سوداګرۍ یو ستر تړون دی ځان ایستلی او ویلي دي چې هغه د امریکا اقتصادي ګټې زیانمنوي. ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. کرملین وویل په پام کې ده چې پوتین او اردوغان په سیمه ییزو او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په ګډون د نړیوالو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. دواړه مشران به همدارنګه د ترکیې په ګاونډ سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو هم وغږېږي. له ایران سره یو ځای د دواړو هیوادونو په مرسته تر اوسه د قزاقستان په پلازمینه استانی کې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې شوې دي. سعد حریری چې تېره اونۍ د لبنان د صدر اعظم له څوکۍ خپله استعفا اعلان کړه، وایي چې هیواد د ایران ملاتړي حزب الله د فعالیتونو له امله د خلیج د عربي هیوادونو لخوا له بندیزونو سره مخامخ دی. حریری چې خپله استعفا یې تېره اونۍ له سعودي عربستان څخه اعلان کړې وه، دا څرګندونې له هغې راوروسته په لومړۍ تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. حریری د لبنان له فیچر تلویزیون سره په مرکه کې وویل په سیمه کې د عربي هیوادونو ترمنځ کړکیچ روان دی. موږ لبنان له دې ډیر کوچنیو چې د دغه کړکیچ یوه برخه واوسو یا هم هغه د ایران په وړاندې مخته یوسو، ولې باید خپل ځان په منځ کې واچوو؟ موږ د دغه طوفان په زړه کې یو. دلته د اسلامي دولت ډلې د النصره جبهې د القاعده او د سوریې د رژیم سخت دریځ شته او موږ غواړو په نورو ځایونو کې مداخله وکړو. دا د څه لپاره؟ حریری د خپل استفادې اعلان په مهال ویلو چې په لبنان کې د ژوند له خطر سره مخامخ دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. تفصیل زموږ پر وی پانه هم لوستلای سي پاته ملازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره سوریې او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د دغه وزارت مرستیال صبغة الله احمد ازادي راډیو ته وویل
گزارش های اینچنینی بارها در رسانه ها به نشر رسیده و ما موارد با نگرانی با نهادهای مربوط و نشتیار در میان گذاشتیم و دنبال کردیم.
د نورو هیوادونو په جګړو کې د افغانانو د ګډون موضوع د سیاسي چارو تحلیلګر انتظار خادم داسې ارزوي
چې دغه خلک د سوریې جګړې ته ځي، کال ته رسېږي، دا یو شرم دی او که بېرته وطن ته راستنېږي نو دا د افغانستان د ملي ثبات لپاره لوی تهدید.
د کونړ چارواکي وایي له تېرو درې ورځو راهیسې په لسګونو توغندي د پاکستان له لورې د دغه ولایت پر بېلابېلو ولسوالیو لګېدلې دي. ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو اووم کنفرانس د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو د ترکمنستان په پلازمېنه اشقآباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ولسمشر دوهم مرستیال په دې کنفرانس کې برخه اخلي، خو د ولسي جرګې استازي په دې اړه داسې نظر لري.
یو څه کارونه شوي دي، مګر په هغه اندازه هغه پیسې چې په افغانستان ته راغلي په دې اکل خصوصا مواصلات دي متاسفانه چې نه دي مصرف شوي.
په نړیوالو سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې د ایران او عراق ترمنځ سیمو کې سختې زلزلې نږدې 310 تنه وژلې دي. د نورو مطالبو تر څنګ به د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو کلی زر غږونه راډیو ډراما واوري. مشغله ازادي راډیووري دوستانو دغه مطلب ورسته در تخبر کو. تر هر څه د مخه یو تازه خبر درته لرو چې هم دا اوس مشتره ورسید. هغه دای چې د کندهار په ډند ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر موټر بریټ سوي دی. له سیمې څخه زموږ همکار صادق رښتینی هم دا اوس سره د ټلیفون پر لیک دی. رښتینی صاحب سلامونه درته وایم. تاسو اوریدونکو ته د دې بریټ په اړه نور جزئیات ورکړئ چې دا کله سوي دی او څونه تاوان رسولې دی، څه تلفات لري که څنګه؟
پرې با ظاهر تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، نن شاوخوا درې نیم بجې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په مرور آباد سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو موټر بم حمله شوې. ما څو شېبې مخکې د کندهار د والي د بیان قدرت الله خوشبخت سره خبرې وکړې. هغه وایي چې هغه البته یوازې پیښه تایید کړې ده او د تلفات په اړه له هم معلومات نه دي ورکړي. خو په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډ ولسوالۍ په مرور آباد سیمه کې هغه مهال چې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان د تیرېدو په حال کې وو، یو ځار وژونکي خپل تونس ډوله موټر ته د بهرنیو ځواکونو د موټرو په منځ کې چاودنې ورکړې. دغه سرچینې هم په چاودنې کې د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه لا هم معلومات ورنه کړه. تر اوسه د حملې مسؤلیت چا دې منلی، خو د یادولو وړ ده چې د کندهار په هوایي ډګر کې امریکایي او رومانیایي سرتېري میشتي. دغه سرتېري چې د هوایي ډګر د ساتنې مسؤلیت لري، وخت نا وخت د هوایي ډګر شاوخوا نږدې چې ډنډ ولسوالۍ ولسوالی او دغه راز دامن ولسوالی سیمې دي په دغه سیمو کې دوی ګزمې کوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې په دغه حمله کې آیا امریکایي سرتیري په نښه شوي دي او که رومانیایي سرتیري. خو دا په تیرو دوو میاشتو کې په کندهار کې پر دغه سرتیرو درېمه انتحاري موټر بم حمله ده چې رامنځته کېږي او مسؤلیت یې ورسوال طالبان مني.
بلې ډېر زیاته مننه صادق رښتینی و چې په کندهار ولایت کې په ډنډ ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د یوې حملې په اړه جزئیات راکول. دوستانو د دی پی شي نور وروستي جزئیات په د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې واوري. ورسو یو بل مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره سوری او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه خبرې کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمد ازادي راډیو ته ویل چې د ستونزې له دې وړاندې هم د افغان لوري سخت اندېښنې را پرول وی چې پاړې د کډوالو لپاره د ملګر ملتونو د عالی کمشنری او تهران سره خبرې هم سوي دي. یوسف خان زدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یمن او سوریه په جګړو کې افغانانو نه استفاده دوی هم اندېښمن کړي او دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي. دغه وزارت دوه مرستیال صبغت الله احمد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان دا غوڅه پاړه چې په راپورونو کې خبريږي له ایران سره بیا بیا خبرې کړي دي.
دی
وایي موږ دا ډول موارد تل اندېښنو سره تعقیب کړي دي. داسې راپورونه څو ځله خپاره شوي دي او موږ دا مسله له ایران او د کډوالو له نړیوالې ادارې سره شریکه کړې ده. بیا به هم له دوی سره په دې اړه وغږېږو او له شک پرته چې دا کار زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې د ایران لخوا سوریې ته د افغان جنګیالیو له لیږلو پرده پورته کړې ده. نیویارک ټایمز د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله لیکلي چې بهرنیو جګړو ته د افغانانو لیږل د افغانستان لپاره خطرناک ثابتېدلی شي. ښاغلي نبیل ویلي په سیمه کې دا ډول سیالۍ د افغانستان، ایران او عربستان ترمنځ لکه د 1990 کلونو په څیر ویره خورولی شي او لکه د تیر په څیر نیابتي جګړو ته زمینه برابروي. دو دا هم ویلي چې دا جګړه افغانستان ته د لیږدولو په حال کې ده. دا لومړی ځل نه ده چې ایران له افغان کډوالو نه په ناوړه استفادې تورنېږي، بلکې له تیرو 15 کلونو راهیسې په ایران داسې تورونه دي چې له افغان کډوالو نه په سوریا او یمن کې د جګړې په ډګر کې استفاده کوي. رسنیو داسې تصویرونه او راپورونه هم خپاره کړي چې په دغو جګړو کې افغانان ښیي. د بشر د حقونو د څار بنسټ بیا په خپل راپور کې لیکلي چې د ایران اسلامي انقلاب سپای پاسداران افغان کډوال د سوریې جګړو ته لیږي. د دې بنسټ څېړونکو داسې اسناد او تصویرونه ترلاسه کړي وو چې تر 14 کلونو کم عمره اته افغانان په سوریه کې وژل شوي او بیا د ایران په خاوره کې خاورو ته سپارل شوي وو. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ وایي چې په سوریه کې شاوخوا 2000 افغانان جنګیږي. د یاد کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي.
متاسفانه چې زموږ د وزارت خارجه مسؤلین کسان چې باید خبره د سفارت سره یا د ایران سره شریکه کړي یغه مثلا خپل ایران د تغړ نه کړي دا خودی بزر باندې نه مني غټ مشکل دی د افغانستان لپاره. زمنن لکه مخکې چې د جاد وختو کې مثلا نفرتی عربان شول چلته بندیان ول دوی افغانستان ته جنگ تر ولېګل چې د دین القاعده رامنځته شو چې دا یو غټ سر خوګې نه د افغانستان لپاره بلکې د ټول نړۍ لپاره شو.
ښاغلی ژوندۍ وای دوی افغان ملت په دې اړه اندېښنې لري ځکه د پوینا د افغانستان په حیثیت او راتلونکي بد اغیز لرلی شي. دوی ویل ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو راخوا افغان حکومت باید د ډیپلوماسۍ لارې هم دا موضوع جدي ونیسي.
دوستانو د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې مو واورېدلې. خو د نړیوالو چارو پوهان بیا په دې برخه کې د افغان حکومت اقدامات د قناعت وړ نه بولي. انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې افغانان که په پردیو جګړو کې مري ملي شرم دی او که هیواد ته روغ رستنېږي نو د هیواد د ثبات لپاره ګواښ دی. یوسف خان ځدران د یوې مرکې په پیل کې ښاغلی خادم په یمن او سوریه کې د جنګیدونکو افغانانو د برخلیک او راپیدا کېدونکو ګواښونو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی خادم وایي
ګوره دنیا یو ډېر پیچلی حالت ته تللې ده. د دنیا پر مخ باندې ټول هیوادونه تلاش کوي چې د بل هیواد له کمزوري استفاده وکړي، یا په مستقیم ډول باندې او یا هم په غیر مستقیم ډول باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نو په دې کې شک نشته چې هغه که د افغانستان همسایه هیوادونه وي، که د نړۍ هیوادونه وي او که د نړۍ مثالونه وي، دغه تکتیکونه کارول کېږي. هټلر وویل چې ملتونه موجنې د هغې اذهان وژنې په همدغه شکل باندې کړي. افغانستان اتباع ځي نور نړۍ ته، هغوی په جنګ باندې روږدي کېږي. هغه د جنگ سره شناخت پیدا کړي او پلس به تخپل وطن تر راستنیږي، نو د خپل مسلک په لحاظ باندې، د هنر په لحاظ باندې، د فکر په لحاظ باندې چې وجدي کړي جنگ کړي د خپل وطن ته هم ډیر خطرناک ثابتېدل شي. په سالم ټولنو کې اصلا د توپک سره، د مرمیو سره، د هغه ابزارو سره چې هغه وژل کوي ورانول کوي، هغه ټولنو کې خپل اولادونو ته، خپل ځوانانو ته خپل داشې نور کوي. نو ستاسو خبره صحیح ده، هیوادونو دا کار کوي. کله که دغه خلک د سوریې جګړې ته ځي، کال ته وژل کېږي، دا یو شرم دی. اګه به ته وطن ترسنیږي، نو دا د افغانستان د ملي ثبات لپاره لوی تهدید.
بلې، دا د هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې دا ډول جګړې څه اغیز لرلی شي ستاسو په نظر؟ دلته د افغانستان، ایران، افغانستان، ایران او سوریه او د هغه هیوادونو چې د دوه هیوادونو څخه ملاتړ کوي ګټې او اړیکې دي، په دوه باندې دا ډول جګړې څه تاثیر درلودلی شي د افغان جنگیالیو جنگیدل په هغه هیوادونو کې؟
ګوري، یو خو دا چې سړی هغه طرفدار یا جانبدار خبره وکړي، بحث وکړي، هغه بله مسله ده. دغه دا چې خپل کور وساتي، انځای ته مو وایي چې غلي دریم اساسي مسله دا ده چې ایران دا کار کوي چې افغان جنگیلي د سولې جګړې ته د خپل منافعو لپاره ولي دا اصلا د هغه افغان جنگیالو د ظرفیت کمی ده، د شرم نشتون دی په هغوی کې چې د څو پیسو په خاطر باندې دومره لرې ځي او جګړې کوي. اصلا دلته له وحشت پرته بل شی نشي پیدا کېدلی یا وجود لري. کله چې موږ د ډیپلوماسۍ خبره کوو، د سیاسي اخلاقو خبره کوو، هغه لحاظ باندې او د هغه موازینو پر بنیاد باندې هیوادونه مکلف دي چې د بل هیواد پر وړاندې باندې خپل مسؤلیت ادا کړي. کله چې افغانستان له خپلو پښو لیدلی دی او کله چې تالان او چور او ګډوډي او بېوزلي پکې روانه ده، نو د سیمې هیوادونه باید خپل غیر انساني مسؤلیت درکړي. دا کارونه کې چې څومره دوی د افغانستان په مسله کې تخریبي رول لوبوي، هغومره افغانستان د زوال خواته ځي. لنډه کوي هم هغه دا ده چې اخلاقي لحاظ باندې مکلفیت لري، او سیاست او ډیپلوماسي هم خرابېږي. ایران او پاکستان او نورو هیوادونو نړۍ نورو هیوادونو باید دا کار وکړي.
بلې، خادم صاحب، په دغه صورت کې د مشرانو جرګې اندېښنې دا دي چې افغان حکومت ډېره پڅې اقدامات کړي دي. ستاسو په نظر افغان حکومت جدي دی چې یې کړي دي که نه؟ که څه نه کوي، ولې نشي کولی حداقل غږ ول نه پورته کوي په دې اړه؟
زه فکر کوم چې د مشرانو جرګې ته اشتباه کړي ده. هغوی وایي چې پڅې اقدامات یې کړي دي. زما په نظر باندې هېڅ اقدامات نه دي کړي، څه اقدامات یې کړي دي. کله چې اقدامات وشي، نو بیا د پڅېدو، بیا د تېزېدو خبره مطرح کېږي. تاسې ماته دا وایي یا داسې شواهد را تراخکار کوي چې د هغه په لحاظ باندې یا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې دغه مسایلو مخنیوی وشي؟ اصلا دغه هڅه روانه ده. نه، دلته اصلا دغه مسایلو لپاره تعریف موجود نه دی. دغه مسایل اصلا د بحث وړ نه ګرځي.
د نړیوالو چارو شنونکي انتظار خادمو.
ازادي راډیو لوونه ترو
ورڅو د افغانستان ختیځ ولایت کونړ ته له تیرې ورځې څخه د پاکستان پوځ د کونړ پر خاورو 104 اتیا د توپونو ګولۍ راوشتلې دي چې دغه ګولۍ چیرې لګېدلې او خلکو ته څومره زیانونه اړولې دي؟ نور به له روح الله انوریت خبرو چې شیبه مخکې مې خبرې ورسره وکړې.
تیرې ورځې کېږي چې دغه توغندي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ لخوا د کونړ په دانګام، شلتن او سرکانو لسوالۍ باندې راوشتل کېږي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د دانګام په ولسوالۍ باندې چې زوړ برول دی، سور کمر دی او کچلی دی، دغه سیمو باندې تر 50 ګولې پرون مازیګر ماښام پورې راټول شوي دي چې هغه کې یو کس زخمي شوی دی. او همدارنګه د شلتن ولسوالۍ په سونو او چوګام سیمو باندې هم توغندې راغلې دي. تقریبا دغه ګولۍ یا توپونو د ګولۍ شمیر اتیا او شاوخوا ته رسیږي چې یوازې د دانګام په ولسوالۍ کې یو کس ټپي شوی دی. او موږ چې دانګام ولسوالۍ نه معلومات اخیستي دي، نن سهار 10 بجو پورې هم توغندۍ را روانې وي د پاکستان د پوځ له لوري، او همدغه سیمې چې موږ مخکې یادې کړلې دغه بشتلې.
بله، نمانه انور صاحب، تاسو ویل تقریبا اتیا ګولۍ راغلي دي، نو دا استوګنې سیمو باندې لګېدلې دي او که هلته لګېدلې د خلکو پر کورونو باندې، نو خلک په څه وضعیت کې دي او څه حال دی؟
اصلا دغه کومې سیمې چې دي دا مخکې اکثره خالي شوي دي، د خلکو کورونه خپل پریښي دي، یا صدآباد ته راغلي، یا اسمار ته، یا همدارنګه د دانګام ولسوالۍ هغو سیمو ته چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې دي، د پرتې هلته یې د بې کورۍ ژوند تېروي. دا نن هم ځینې راوځي کومو ځینو کې چې پاتې دي، او د سرکانو ولسوالۍ کې هم دغه ځای نه ویشتل کېږي چې کومو ځایونو کې زیات کورونه نشته دی، بیروبار نشته دی، خو کورونه هلته د خلکو شته، آبادۍ شته دی، خو خلک پرې راوتلي دي. نو زیات کوم کسان چې راوتلي، مخکې راوتلي یا اوس راوځي، هغه خو ډېر بد حالات کې اوسېږي، ځکه سرپنا نه لري. دا د ژمی بیا فراغې یوازې خوراکي موادو یا د کومې خیمې کومک ورسره شوی وي، هغه د کومې نور پسې کومک ورسره هم دی شوی. یا هغه خلک اکثره دا وي فریبا جان چې باید مونږ ته بیرته د خپلو کورونو تګ دپاره زمینه برابره شي، هلته امنیت ونیول شي، پاکستان ته دا قناعت ورکړل شي چې ولې دا خلک ولې، او د افغانستان خاوره ولې ولې، د دوی کورونه ولې ولې. خو تر اوسه پورې افغان حکومت او دلته راغلي نړیوال ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې پاکستان ته قناعت ورکړي، یا هغوی د دغو ډزو نه منی کړي چې د افغانانو کورونه ونیولي.
بلې، او دغه خلک چې د دې ځایه کډه شوي، دوی تر ډېره چیر میشتې په کوم ځایونو کې اوسېږي؟
کوم کسان چې د دانګام ولسوالۍ د ډیورنډ کرښې سره نږدې کورونه مخکې، هغه چې د چا ورسو هغه جلال آباد ته کور رسېدلي دي، هلته اوسېږي. ځینې چې بیا لږ کمزوري دي، هغه اسدآباد ته راغلي د کونړ مرکز ته. بیا نورو چې بالکل کمزوري دي، هغوی همالته خپلو خپلوانو کره اوسېږي، خو کوټې نه لري، څه نه لري. او همدارنګه د سرکانو ولسوالۍ د خاص کونړ منګه څو ځل رپورټونه ورکړي، هغوی په یوه دښته کې اوسېږي چې د شالې ولې واغست سرون نه راغلي دي، سرحدي سیمو نه راغلي دي. نو هغوی په دغه ځایونو کې اوسېږي، هر سړی د خپل وسه پورې یوځي پورې منډه کړې، ځانې بچ کړی دی.
بله دوستانو، د خبر د افغانستان او پاکستان ترمنځ و مریدل چې د پاکستان له لوري د توپونو ګولې بیا هم د افغانستان په خاورو وشتل سوي دي. لکه چې تاسو هم په تیرو خبرونو کې یا په دې روسیو کې په راپورونو کې اوریدل چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمونو غزول پیل کړی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د بلوڅانو سراسري شوروي د ډیورنډ کرښې په تړاو د دوی دریځ روښانه دی، او د رسمي کېدو په اړه به یې د هرې په وړاندې او ودرېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې مشر هم نن له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ډیورنډ کرښې په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. تفصیل له ناجیه ساپی اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمو د غځېدو لړۍ پیل کړې، د افغانستان د بلوڅانو سراسري شورا چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په تړاو د دوی دریځ روښانه او د رسمي کېدو په اړه به د هرې پرېکړې پر وړاندې ودرېږي. د دغې شورا د مدیر هیئت رئیس عبدالستار پردلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
بلوڅان نه دیروز قبول نکرده بودند، امروز هم نکردند. اگر خدای ناخواسته
بلوسانو نه پروند کرخه منلی او نه بینن ومنی، او که خدای مکړه دا کرخه سوک دلته ومنی، بلوچستان به دغه جالی کرخه پر وړاندې ودرېږي. دغه کرخه په اړه د دوی دریز روخانه ده.
په دې ورستیو کې د ډیورن کرخه په اړه غونډې او حساسیتونه په داسې حال کې ډیر شوی چې پاکستاني پوګدو کې د غزنو سیمو غزول پیل کړي، او تیر اونۍ په کابل کې د انګلستان سفیر ډومینیک جرمی دا کرخه رسمي بللې وه. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت بیا تر دې وړاندې ویلي چې پاکستان داسې اسناد نه لري چې د ډیورنډ کرښې د محکمو او یا هم د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې رسمي وګڼل شي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګې کې هم د دوشنبه په ورځ د ډیورنډ فرضي کرښې په تړاو توند بحثونه وشول، او د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دغې کرښې په تړاو خپل دریځ روښانه کړي.
د ډیورنډ د کرخه خبره د افغانستان له ملت کورې تړلې، دا شخصي مسأله نه ده، او باید حکومت د دغه قضیه په تړاو خپل دریز روښانه کړي چې د خلکو اندېښنې هوار شي.
د ډیورنډ له لانجمنې کرخې 143 کاله تیریږي چې پاکستان یې د رسمي کېدو هڅه کوي، خو افغان لوری وایي یوازې ملتونه په دې اړه پریکړه کولی شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې اړه بحث یوازې هغه وخت مطرح کېدی شي چې افغانستان د بشپړ امنیت او ثبات لرونکي وي. مخکې تر دې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ویلي و چې دوی په یو داسې ستراتیژۍ کار کوي چې د ډیورنډ کرښې په تړاو به د افغان حکومت رسمي دریز څرګند کړي. په ورته وخت کې څېړونکی او پخوا د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر سلیمان لایق وایي پاکستان د ډیورنډ کرښې د حقانیت هیڅ حقوقي اسناد نه لري. نوموړي دغه شان ویل پاکستان یو کاذب جوړ شوی هیواد دی چې هر وخت یې د تجزیې امکان شته.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادی راڈیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
موضوع ده په ایران کې چارواکي وایي د عراق او ایران سرحد ته نږدې په زورور زلزله کې لشته لږه 328 کسان مړه سوي دي. دوی وایي په دې پیښه کې شاوخوا 2500 نور ټپیان دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي و چې زیات کسان په کرمانشاه ولایت کې مړه سوي دي. ځایي اوسیدونکو ویلي چې د دغې زلزلې ټکانونه یې په ټوله سیمه کې له ترکیې نیولې تر کویټ پورې احساس کړي دي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات راکوي.
په ایران کې چارواکي وایي دغې زورورې زلزلې د عراق سرحد ته نږدې شاوخوا 330 کسان مړه کړي او 2500 نور کسان ټپیان کړي دي. د ایران په ګاونډ عراق کې بیا چارواکي وایي په زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان هلته مړه سوي او تر 360 زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان برید جنرال سعد مان وویل دغه تلفات د عراق د شمال په کوردمیشته سیمه کې خلکو ته اوښتي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د زلزلې مرکز د عراق د شمال ختیځ په 2.2 کیلومتري کې تر مځکې لاندې 3.9 کیلومتره ژور و. د تهران پوهنتون د زلزله پوهنې مرکز ویلي زلزله تېره شپه پر ځایي وخت 9:48 وسوه. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې خبرداری ورکړی د مرګ ژوبلې شمیر شایي لوړ سي. دوی ویلي چې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکو نن سهار وختي خپل کارونه پیل کړي دي. په کرمانشاه کې د عراق د سرحد په 45 کیلومتري کې سرې پل دهاب شارګوټی ډېر ځپل سوی چې راپورونه وایي په لسګونو کسان پکې مړه سوي. ایرانی چارواکي وایي د ایران سرحدي شارګوټی قصر شیرین هم سخت ویجاړ سوی او د ژغورنې کارکوونکي وایي د برېښنا د نشتوالي له کبله د دوی کارونه سخت سوي دي. د نړۍ ځینو مشرانو د دې پیښې په اړه عکس العمل څرګند کړی. د افغانستان د حکومت په استازیتوب اجرایه رئیس عبدالله په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې. ښاغلی عبدالله په هغه اعلامیه کې چې اجرایه ریاست نن خپره کړې ویلي چې د زلزلې په پیښه کې د خلکو د مړینې او ویجاړیو له کبله خواشینی سوی. اجرایه رئیس د افغان حکومت او افغانانو په استازیتوب د قربانیانو له کورنیو د ایران او عراق له حکومتونو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له دولتي ادارو غوښتنه کړې چې لا غیزمنو سوو کسانو سره د مرستې او د هغوی د ژغورنې لپاره ټولې ممکنه هڅې وکړي. د ایران دولتي اژانس د ولسمشر حسن روحاني په حواله راپور ورکړی چې د ایران د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتنه کړې د قربانیانو د مرستې لپاره ډېرې هڅې وکړي. د عراق د صدر اعظم دفتر ویلي چې صدر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د ملکی دفاع ډلې او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دې طبیعي آفت پر وړاندې مناسب اقدام وکړي. د زلزلې ټکانونه د ایران په پلازمینه تهران، د عراق په پلازمینه بغداد، د غرس ترکیه، اسرائیل، کویت او نورو شاوخوا سیمو کې احساس سوي دي. په ایران کې تر دې مخکې هم زورورو زلزلو زیانونه او مرګ ژوبل اړولې ده. په 2003 میلادي کال د ریشتر په مقیاس 6.6 درجې زلزلې د ایران تاریخي ښار بم ویجاړ کړی و او 26,000 کسان یې مړه کړي وو.
دوستانو اوس به هم ورسو د ساینس ټکر ته. د اقلیم د بدلون په اړه به مخامخه اورېدلې وي. اوس اټکل کېږي چې شایي په راتلونکو کلونو کې میلیونونه کسان له همدې کبله خپل هیوادونه پرېږدي. نور به اسمت سروان راواړوي.
د ټکنالوژي یوه کمپنۍ د امریکا له پوځ سره د انټرنیټ د یوه نوي نسل یا جنریشن پر جوړولو کار کوي. دا شبکه به په یوه ثانیه کې د 10 گیګا بایټ ډاونلوډ په سرعت له 100 میلیارد وسیلو سره وصل کېدای شي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس سامسونګ کمپنۍ د امریکا له پوځ سره د دې شبکې په جوړولو کې همکاري کوي. دوی وایي هدف یې دا دی چې G15 واسموي او پراخ بانډ او فوق العاده سرعت ولري. د سیستم له یوه کوچني آنتن څخه په استفادې په مځکه یا هوا کې د دوو مایکرو سیګنال برجونو ترمنځ معلومات په خورا سرعت لیږدوي. دا طریقه د جی 15 ځینی اساسي ستونزې ختموي. کدا پروژه بریالی شي نو په هر ثانیه کې به یو گیگا بایټ معلومات ولېشتوي. حال دا چې په جی 4 انټرنیټ کې ډیر تر ډیره په یو ثانیه کې 350 میگا بایټ معلومات لېشتول کېدای شي. زر میگا بایټ له یو گیگا بایټ سره برابر دي. په دومره سرعت یو اوږد ایچ ډی فلم په 2 ثانیو کې ډاونلوډ کیږي. د جی 15 انټرنیټ سرعت تر جی 4 لږ تر لږه 100 برابر زیات دی. له همدې کبله په یوه ثانیه کې د ډاونلوډ په 10 گیگا بایټ سرعت لږ تر لږه 100 میلیارد وسیلې سره نښلولی شي. متخصصان اټکل کوي چې شایي جی 15 ټکنالوژي د 2030 تر اولمپیک پورې په تجاري ډول راووزي.
او تاسو په دې سره په کابل کې څلور بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا له نوریاس نوریس خدای افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فرا چارواکي د وسله والو طالبانو په بریده کې د لکتر لګه اتو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنی قمندانې ویان اقبال باهر ازادي راډیو ته د دغې پېښې په اړه وویل چې د طالبانو یوې ډلې تېره شپه د دې ولایت د پل ریګي په سیمه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په معروف ولسوالۍ د وسله وال برید د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د امنی قمندانۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې څلور وسله والو غوښتل لومړی د ولسوالۍ په لومړي قراول کې د هموی ټانک په وسیله موټر بم چاودنه وکړي او وروسته نور وسله وال د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د افغانستان حزب اسلامي له دې وزارت سره د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ ثبت شوی دی. ښاغلی ارغندیوال ازادي راډیو ته د افغانستان د حزب اسلامي د مرکزي شورا د لومړنۍ کنګرې په اړه چې د پکې ګډون نه و کړی ویلي و چې تر اوسه د ده او د ښاغلي حکمتیار ترمنځ یووالی نه دی رامنځته شوی. د ایران او عراق ترمنځ پوله کې د سخت زلزلې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 328 کسانو او د ټپیانو شاوخوا 2500 کسانو ته لوړ شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا کړکیچ او نړیوال تجارت هغه مهم موضوعات دي چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان په سرمشیزه کې به چې د فلپین په پلازمینه مانیلا کې پیل شوی خبرې وشي. ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. او سعد حریري چې تېره اونۍ د لبنان د صدر اعظم له څوکۍ خپل استعفا اعلان کړه وایي چې هیواد د ایران ملاتړي حزب الله د فعالیتونو له امله د خلیج د عربي هیوادونو لخوا له بندیزونو سره مخامخ دی.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د دو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پڼه هم وګورئ او ویلبلی په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. نو سم له مرزي احمد سینا د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د کوربه چین لوبډلې په ماتولو سره دوهم مقام خپل کړ. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د چین د ساحلي فوټبال په سلور اړخیزو لوبو کې پرون یک شنبه افغان لوبډلې چین ته یو د سفر او دغه راز ماليزیا ته سلور دیو پر وړاندې ماتې ورکړه او د سپینو زرو مډال خپل کړ. په دغه سیالۍ کې عمان لوبډلې د افغانستان، چین او ماليزیا ته په ماتې سره لومړی مقام خپل کړ. د ساحلي فوټبال سلور اړخیزې سیالۍ چین په کوربه توپ د روان میلادي کال د نومبر په 1 نیټه فایل او پرون پای ته ورسیده. په دغه سیالۍ کې د افغانستان، عمان، چین او ماليزیا د ساحلي فوټبال لوبډلو ګډون کړی وو. د احمدشاه ابدالي کرکټ د سلور ورځنۍ سیالۍ نهمه لوبه نن په خوست کې د امو او بس لوبډلو ترمنځ پیل شوه. دغه سیالۍ د اکتوبر په 6 نیټه پیل شوې دي چې د هیواد 50 سنونو د کرکټ لوبډلو په کې ګډون کړی دی. د دغه لوبو غوره لوبغاړی بهیر محبوب دی چې تر دې دمه 111 منډې جوړې کړې. دغه راست د فرسټ کلاس سیالۍ لسمه لوبه هم په ننګرهار کې د سپینغر او مساینک لوبډلو ترمنځ پیل شوې ده. او یو ډله تحسن کوونکو نن د کرکټ بورډ پر وړاندې د تحسن خیمه ودروله. د دغه تحسن یو تنظیمونکي زیاودان ازادي راډیو ته ویل کرکټ د ناکامۍ په لوري روان دی او که مشران بدل نشي دوی به د تحسن ترڅنګ د کرکټ بورډ د عمومي رئیس او اجرایي رئیس د فساد اسناد هم محکمې ته وسپاري. د افغانستان کرکټ بورډ بیا وایي چې تحسن کوونکو د خپلو شخصي ګټو پر خاطر په دغه عمل لاس پوري کړی.
وسه مرزو ده افغانستان شمال ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په درزه ولسوالۍ کې ځینې بهرني اتباع د داعش د ډلې غړو ته پوځي روزنه ورکوي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع یې څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده، خو د ځپلو لپاره یې تر اوسه د ده په وینا جدي اقدام نه دی سوی. تفصیل به له خان محمد سین څخه واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې د شتون خبرې نوي نه دي. اوس د جوزجان ولایت چارواکي د یو شمېر بهرنیو په تېره د اروپایي هیوادونو د اتباعو لخوا د داعش د غړو په روزلو خبرې کوي او په اړه یې اندېښنې ښیي. د دغه ولایت د والي ویان محمد رضا غفوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فرانسویانو، چیچنیانو، پاکستانیانو، عربو او ازبکو په ګډون ځینې بهرني اتباع په دغه ولایت کې د داعش د ډلې غړي روزي. ښاغلی غفوري وایي دغه مسئله څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې، خو تر اوسه د دغه ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدام نه دی شوی.
په داعش ډله کې فرانسویان او ځینې نور بهرنیان شته چې د دغې ډلې د غړیو د روزلو مسؤلیت لري. پاکستانیان او چینایان هم پکې شته. موږ یې تاییدوو چې بهرنیان شته. دوی شاوخوا 15 کسان دي او له کورنیو سره دلته راغلي دي.
سربیره پر د درزه پخوانی ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل دغه بهرني اتباع د سیمې ظلمکي چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي د ځان وژونکو حملو او د مینونو د ځای پر ځای کولو لپاره روزي. ښاغلي حشر وویل د دغو بهرنیو موجودیت د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي او له دولته غواړي چې د ځپلو لپاره یې جدي اقدام وکړي، او که نه نو د دوی په خبره د داعش د ډلې فعالیتونه به د یاد ولایت نور ولسوالیو ته هم وغځېږي.
له
څو میاشتو رئیس د بهرنیو اتباعو فعالیتونه شته. په دغو بهرنیانو کې پاکستانی، عربي، سوډاني، عراقي، فرانسوي او داسې نور موجود دي او د یو لړ تحرکاتو لپاره په روزلو بوخت دي.
د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره داعش ډله له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت د درزاب او خوشتېپه په ولسوالیو کې فعاله ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د داعش د ډلې فعالیتونه د هیواد له ختیځو سیمو نه د هیواد شمال او په تېره جوزجان ولایت ته ورسېدل. پخوا تر دې د ولسي جرګې ځینو غړو په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو اندېښنې ښودلې دي، خو پښتنه دا ده چې امنیتي ارګانونه تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د داعش ډلې او د بهرنیو اتباعو پر ضد چې د دغې ډلې غړي روزي اقدام وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش داسې ځوابوي:
عملیات وسیر ما ولایت سمت شمال پلان کردیم.
په شمال کې مو پراخ عملیات پلان کړي. د دغو عملیاتو په پلي کېدو سره به پخوانی وضعیت تکرار نشي او دغه ډلې به وځپو. موږ باید لومړی زمینې برابرې کړو او بیا پر هغو ځایونو چې مخالفین پکې دي ګزار وکړو.
په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې پوهان په هیواد کې د داعش د ډلې فعالیتونه او د ځینو بهرنیو اتباعو لخوا د یاد ډلې د غړو روزل د هیواد د امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه باید د هوا او ځمکې له لارې دغه ډله وځپي، ځکه د ده په خبره که داسې ونه شي په شمالي ولایتونو کې به د داعش د ډلې فعالیتونه نور هم پراخ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د جوزجان د چارواکو اداوی خموار د لخوا دا یادونه باید وکم چې تر اوسه د دې ولایت یعنی د په جوزجان کې د داعش ډلې د غړو د پوځي روزنې په برخه کې د اروپایي اتباعو د شکلتیا په اړه کره اسناد او شواهد نه دي وړاندې شوي. اوس یو بلې مسلې ته چې دا هم د افغانانو او بیا هم د داعش پرې اړوند ده، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د البو کمال سیمه بیرته نیولې ده. د رپورټونو له مخې د ایران له ملاتړ برخمن شي عملی شو. څو ورځې دمخه د داعش له لاسه د سیمې د نیولو اعلان وکړ. په البو کمال سیمه باندې د ایران له ملاتړ برخمن شیګانو کې یو شمیر افغانان هم شامل وو. صفی الله ستانکسي په دې اړه دغه راپور د رویټرز خبري اژانس په حواله جوړ کړی دی.
د لبنان د حزب الله ډلې جنګیالي او د عراق شیعه ملیشه چې د ایران له ملاتړ برخمن شیعګانو تر څنګ په سوریه کې جنګېدل د البو کمال کنټرول له لاسه ورکړ. البو کمال په دیروزور ولایت کې موقعیت لري. دا سیمه په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وروستی پټنځای بلل کېده. ایراني ملیشو څو ورځې مخکې د البو کمال د نیولو اعلان وکړ، خو اوس د رپورټونو په اساس دا ملیشه بیرته په شا شوې دي. سوري ځواکونو هم چې د ایران له ملاتړ برخمن شیعه ملیشو او د روسیې د هوایي بمباریو په مټ د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه مخته وړي. د چهارشنبه په ورځ د رزور ولایت په البوکمال کې د بریا اعلان وکړ. قومي مشرانو او د جګړې یو څارونکي د دوشنبه په ورځ ویلي شیا جنګیالي په البوکمال کې له کمین سره مخ شول. یو قومي مشر قهتان غنام العلي ویلي د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د انتحاري حملو په ترسره کولو او د راکټونو په ویشتلو سره خپل تیرستونکي بریدونه وروسته له هغه وکړل چې ایراني ملیشو فکر کاوه دایشانو ښار پریښی دی. په شیا ملیشو باندې داعش سخت دریځو د ښار له زړه نه له هغو تونلونو حملې وکړي چې دوی له مخکې پکې پټ شوي وو. معلومه نه ده چې د داعش سخت دریځو لخوا په شیا ملیشو باندې په حمله کې څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. د شیا جنګیالیو د اتحاد یو قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي په البوکمال باندې د حملو مشري د حزب الله خاصو پوځیانو کوله او یو شمېر عراقي او افغان شیا ملیشو یې ملتیا کوله. د رپورټونو په اساس ایران د سوریې او یمن جګړو ته زرګونه افغان شیاګان استولي چې په افغانستان کې توند غبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له ایراني چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره په دې مورد جدي خبرې کوي. پوځي کارپوهان او د سوریې سیاسي مخالفان وایي روسیا په هر قیمت په سوریه کې نیول شوې سیمې د هوایي بمباریو په مټ کنټرولوي او دا کار یې په البوکمال هم کړی دی. په برېټانیا کې مشت د سوریې د جګړې یو څارونکي او د سیمې خلکو ویلي د یکشنبه په ورځ جټ الوتکو چې د روسیې ښکارېدلې د درېیمې ورځې په مخه البوکمال او شاوخوا سیمې بمبار کړې او لږ تر لږه 50 ملکیان اکثره ښځې او ماشومان یې ووژل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د FM پر 3.5 څپه خبرونه لري. او دغه ورځ که تاسو د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري. د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د افغانستان اړوند یوې اقتصادي موضوع ته ورځو چې ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو اووم کنفرانس د سې شنبې او چهارشنبه پروسو د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیدونکې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر او د ولسمشر دوهم مرستیال په دغه کنفرانس کې برخه اخلي. ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو کنفرانس چې له 2015 میلادي کال راهیسې جوړی شي څه دی او څه اهمیت لري؟ سلیم محمد صالح راته وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په اووم کنفرانس کې به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو یا هم د اقتصادي چارو وزیران د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو رئیسان برخه واخلي. اووم کنفرانس د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه کنفرانس کې د برخوالو هیوادونو او سازمانونو شمیر په زیاتېدو دی. ویل سوي چې د ریکا په شپږم کنفرانس کې چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر پر 3 او 4 په کابل کې جوړ شوی و د 30 هیوادونو او 150 سازمانونو استازو برخه درلوده. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي په دغه کنفرانس کې د سیمه ییزو پروژو لپاره پر نویو اقداماتو غور کیږي. د وی دغه کانفرنس د افغانستان لپاره د اقتصادي همکاریو فرصتونه ایجاد کړي دي.
امسال سه پروژه مهم د چاچوب
د وی سکه کال درې مهم پروژې د شپږ امریکا د غونډې په چوکاټ کې ومه ناسې ته وړاندې کیږي. لومړی د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو لپاره د افغانستان خزو اقتصادي وړتیاو جوړول، د ریکا د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړول، او بلدا چې د ریکا په چوکاټ کې د چړنو او ارزونې د مرکز جوړول
د چاچوب ریکا.
د ریکا په اووم کانفرنس کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش برخه ولري. د بهرنیو چارو وزارت وایي ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د کانفرنس لړۍ هغه چوکاټ دی چې توانېدلې په افغانستان جنوبي او مرکزی آسیا کې د سیمه ییز اقتصادي ادغام زمینه برابره کړي. دغه سیمه ییزه همکاري پر اقتصادي وده، د بېوزلۍ پر له منځه وړلو، سیمه ییز اقتصاد او امن راڅرخي. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو معینې عادلې راز ویلي ریکا پر افغانستان متمرکز د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو او تجارت د راجلبولو لپاره یو غیزناک میکانیزم دی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود ازادي رادیو ته ویل کابل توانېدلې د ریکا کانفرنس څخه په سیاسي لحاظ ډېره ګټه واخلي.
از اقتصادی هم تندازه خوب بخواهد.
افغانستان توانیدلی پا اقتصادی لحاظ تر یو حد لریکا کنفرانس څخه استفاده وکړي، خو په سیاسي لحاظ ډیره ګټه ورڅخه اخلي. دا اوس هم چې د ریکا بل غونډه جوړیږي، د افغانستان موضوع په سر کې ده. د افغانستان په اړه سیمه ییز تعهدات بیا پکې مطرح کیږي. که چیرې په هوښیاري او ښه مدیریت پکې مخکې لاړ شو، ډیر مو په ګټه دی.
که څه هم د ریکا د کنفرانس له پایله 12 کاله تیریدونکي دي، ځینې انتقاد کوونکي وایي افغان حکومت نه دی توانیدلی د دې سلسلې له لارې ډیر مشخص کارونه وکړي. د ریکا په کاري ساحه کې د انرژي، د ترانسپورت، د شبکو، د تجارت او ترانزیت په برخه کې د سانتیاو په سیمه کې د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د همکاري موضوع شامله ده. د ولسي جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي حبیبه سادات بیا په دې نظر ده چې د ریکا په کنفرانسونو کې ځینې لوی پروژې مطرح شوي، خو په عملي برخه کې کارونه پاتې روان دي.
تر کومه ځای چې موږ باید ویني یا موږ لمسوو یا د لیدلو وړ ده، یو څه کارونه شوي دي، مګر په هغه اندازه هغه پیسې چې په افغانستان ته راغلي په دې هکله خصوصا مواصلات دي متاسفانه چې نه دي مصرف شوي.
د ریکا اوله غونډه په 2015 میلادي کال په کابل کې د افغانستان په کوربتوب وسو چې د 11 سیمه ییزو هیوادونو استازو پکې برخه درلوده. د ریکا دویم کنفرانس د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی، دریم په اسلام آباد، څلورم په ترکیه، پنځم په تاجکستان او شپږم کنفرانس په کابل کې جوړ شوی وو. افغان حکومت وایي د کنفرانسونو د دې لړۍ په مرسته به د سیمه ییز ترانزیت او تجارت په برخه کې د افغانستان د نقش په بیا احیا کولو سره به افغانان له بېوزلۍ خلاص او افغانستان به د سیمه ییزو همکاریو او تجارت په مرکز بدل سي. افغان حکومت وایي ریکا اوس د سیمه ییزو همکاریو په یو مهم چوکاټ بدل سوی چې د سیمه ییزو پروژو لپاره مهمې اسانتیاوې برابروي.
ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
الو، السلام علیکم. زه اسد الله عزیمی د غزنی ولایت څخه در سره فعالیت کوم. د غزنی په ولایت کې ډیر سخت د امنیت ده، ډیر سخت بدالت ده. نه مسلین پنتونو ته تلای شي او نه متعلمین مکتب ته. دا موږ تاسو ته وایو، تاسو موږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. زما له ټولو قومي مشرانو، دیني علماو، مدني ټولنو او د سیاسي ګوندونو څخه دا هیله ده چې د هغه چا په مقابل کې په سوله ییزه توګه خپل اواز اوچت کړي، څوک چې په نظام کې د افغانیت او اسلامیت له کلمو سره د پردیو په اشاره په تذکره کې مخالفت کوي، او همدارنګه د پارلمان د هغو وکیلانو څخه چې واقعي مسلمانان او افغانان دي هیله لرو د ولسمشر له فرمان څخه تایید وکړي او په تذکره کې د اسلامیت او افغانیت نامه ته ځای ورکړي.
خبرې کوم زموږ قیدونه پوره دي. خبر در ته خوش کوي نه د تاسې خواهش کوو دا رسنیو ته ور ورسېږي. بیرو خاطر کرځي تخفیفونه نه چلیږي، ودې په څه خاطر باندې په کومه دلیل باندې نه چلیږي. د تاسې ډېرې خواهش کوو چې دغه رسنیو ته باید چې ورسوي او د دولت غټو چارواکو ته باید چې ورسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د امو افغانانو نظر نموار دل دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره یست. د خبرونه د پای په شیبو کې یو د یو کلیز رغونو رادیوي ډرامې 2014 برخه خبرېدو ته چمتو ده. پکې راوي وره
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتوهو. دیو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چه دو مساگل پا مشوارا خدایداد خپل امیدوارا میرمنا کلینیک تا بیولی وا. مساگل خوشالا و خپل مور سنم گولی تا یه ویل دواره تکوه چه نور هم اخیار شم او دیر و خلکو تا خیخ لاری و خیم. اوس بواورو چه نازیا او ترور بی بی دا چا پلی دو حیرانی گی.
اه
رختیا زیرا می در باندې ماشوم مخه او ساتمان ده
وې پیمان خوشاله شه زیرا دی ویم په ګل بدل شه
ګل پری په یو ګل نه پزرونو ګل دې دا زیرا یې بدل شي
کور مو ودان یو بل خبره مم کوله
حضرت بود باشه یو خبره ته سال خبره خو وکه
دا می ویل چې میرمنه دې ګیلا کړې و چې کلینیک ته نه پری خودم کڅنګ ګل پری
دایدی بخفل زواب وایی
داکتر صاحبه آقا خمیزه که کلینیک تانا پری خودا چه یو خبر آوا
ده چه خبره
خوزه شرمیگم ای گل پری زودی بات مشه تی ورطا وایا
نوزه سپویگم چه ستا پج رو که کمه خبره ده تی بخفل ورطا وایا کنه
ما دا ویل چه دار دیر کلون از مونگ اولاد نکیده ما وی اسنه چې په کلینیک کې راته وای چې اسې خوش چټی کلینیک ته راغلی یې. میرمنه دې امیندوار نه ده؟
نه نه، دا ځل به خدای ښه تندرست ماشوم درکړي. خو ګوره خدای داده، خو چې میرمنه دې کلینیک ته راوسته، کنه ماشوم ته خطر و او دې ته هم.
شکر چې د موسی اړول مې ومنله، کنه زه د بدمشه زه خو غرق وم غرق.
ګوره دا خبره مې ځکه وکړه چې ستا میرمنې ته وخت په وخت واکسین پکارېږي، ماشوم به معاینه کېږي چې څنګه دی.
وایم چې په نیمه شپه مو وایې راولم به زړه د بدمشه.
ډاکټرې صاحبې، کلینیک ته خو به کله کله راځم، خو دې نه ویل چې په کور کې څه دوامه وخورم که څنګه؟
داسې وکړه چې په کور کې ښه خواړه خوره، درانه شیان به نه پورته کوي، او ګوره په خپل سر به هیڅ دوام نه خوري.
سر سر څومره ښکلی خاندي لیلا، دا څوک ده؟
لورکۍ مې وه بلقیسه. داسې خوشحاله ده چې ټوله ورځ یې په خندا تېره کړه.
ښه شکر، د ماشومانو خندا د ټولنې د خوشحالۍ نښه ده. زه خو وایم چې وړکتون ته به خوشحاله وي.
هو په خدای، هلته یې له نورو ماشومانو سره ښه ساعت تېر دی. طیبې، باور دې وشه چې په هر لمانځه کې درته دعاوې کوم. لیلا، چې طیبې ته دعاوې کوې ولې ماته نه کوې؟ ملیحې، داسې ده چې طیبه په موږ او تاسو ډېر حق لري. د ټولو ښځینه او مامورینو په څنګ کې ودرېده او نام خدای دې وي کامیابه هم شوه.
نه نه، دا کامیابي یوازې زما نه ده، وایې په یوه ګل نه پسرلی کېږي. که تاسو مې ملا نه وای تړلې نو کامیابی ډیره لری وه.
طیبې، ما خو اسې له لیلا سره ټوکې وکړې، ته په رښتیا د مشرتوب جوهر لرې. ځینې خلک په ځان زحمت تیروي، په خپلو کارونو کې اخلاص کوي، هغه دی چې خدای پاک خپل مقصد ته رسوي. لیلا، ته ګوره د تفتیش په ریاست کې د ښځو لپاره د لمانځه ځای، د ډوډۍ خوړلو ځای او ماشومان ته یې وړکتون، دا ټول د طیبې له برکته دي.
کور ودان، دا ستاسو نیک نظر دی، خو له ما سره یو بل ارمان هم دی.
کوم ارمان؟
خدای دې وکړي چې زموږ د ادارې غوندې په نورو ادارو کې د ښځو حقونو ته پام وشي.
انشاءالله همداسې به کېږي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې له یوې بلې او روښانه شمې نه په سلګونو مړې شمې بلېدای شي.
واه نام خدای، دا څومره ښکلې خبره! په رښتیا هم چې د یوه وطن د خلکو ترمنځ یو زړهوالی او یو بل ته درناوی وي، خلکو ته یې لویه خوشحالي او لوی برای په نصیب کېږي.
اصلا ما څه چورتونه وهې؟ مخی ته مې انګور درته ایښی دي، هیڅ ورته ګورېم نه.
صابر کاکا، نه خورم.
ولې په نه خوراک راته ناست یې که څه؟
تر هغو چې زما خبره مو نه وي منلي، ستاسو په کور کې به په څه شي څه کم ونه کم.
ستا کومه خبره زوی جانه؟
صابر کاکا، هغه خبره تا ته ښه معلومه ده. دا څو ورځې کېږي چې میرمن مې ګلالۍ دلته راغلې ده. که دا خبره وزنډېږي خدای مکه خفګان به راشي.
اسلامه، دې خبرې ته زه هم په اندېښنه کې یم.
خو له اندېښنو به څه جوړ شي؟
پوهېږم چې له اندېښنو څه نه جوړېږي. کور یې ودان، دوستان او خپلوان هم راغلي وو.
نو تاسو بیا د دوستانو خبره هم نه منئ؟
منو یې، ولې به یې نه منو؟
نه چې منئ خو بسم الله کوئ، همدا اوس د ګلالۍ را سره ځي چې لانجه غوڅه شي.
ګلالۍ به ولې نه در سره ځي زوی جانه، خپل کور یې دی. خو خبره بله ده.
نو دا بله کومه خبره ده چې د ګلالۍ د تګ مخه نیولې ده؟
هغه دوستان چې راغلي وو ویلې چې له خان صاحب د لوا خان سره هم لیدلی دي.
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده، نه پوهېږم چې تاسې ولې اندېښنه ورته کوئ.
څه ووایم اسلامه زویه، ځینو خبرو ته دې سړی اندېښنه وي.
نو تاسو خو به له هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره لیدلې کتلي دي؟
هو، ټولې خبرې راته کړې دي، ویلې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و.
نو بیا خو خبره خلاصه ده، اسې خوش اندېښنې ولې درته اچوئ؟
خبره خلاصه ده زوی جانه، خو خان صاحب داسې سړی دی چې څوک په هو او نه پوهېږي. له واده مخکې له ګلالۍ سره قول کړی و چې مکتب ته به یې پرېږدي، خو په خپل قول یې خاورې واړولې.
چې داسې ده نو د خدای په امان.
زدن لاړه
اسلامه څه کوي تلک صبر چې زه می له ګلالۍ لور سره دا خبره یاد کم چې هغه څه پکې وایي
ګرانو اوریدونکو تاسو واوریدل چې خدای داد خپل میرمنه ګلپری کلینیک ته راوستې وه چې د میرمنې او د راتلونکي ماشوم د روغتیا ډاډ حاصل کړي. باید دی چې میندې او پلارونه د اولادونو په روزنه کې ډېرې هلې ځلې وکړي چې اولادونه یې د ټولنې په درد وخوري. پوښتنه، ستاسو په نظر د اولادونو په ښه روزنه کې کومو ټکو ته پام وشي چې د ټولنې او کورنیو لپاره خیر او ښېګڼه پکې وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کیږي او تر مونږ را رسیږي.